السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیه رسنۍ وایي د دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناکلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولې دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. 4 نور چې یو تن ایرانی وو همدې سیمې ته نږدې ونیول شول. له نیول شوو افغانانو سره هیڅ راز قانوني اسناد نشته. دا کسان له نیول کېدو وروسته د چاناکلا ولایت د کډوالو د ادارې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مرکز ته وسپارل شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنۍ یو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمید الله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتر اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر نه دی چې پر دې پروژې پانګه واچوي. ازبکستان له قطره د پانګونې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفر را تر ستنېدو وروسته نن د پاوز له جګپوړو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکزی قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې په یو ګاونډي هېواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناه ځایونه او د عمل آزادي لري. دوی د دغو وسلوالو ډلو لاسته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې د پاوز چارواکو په خپله غونډه کې پرېکړه وکړه چې دولت به له خپل توان څخه د ټولو ترهګرو هغوی ته د تحصیلاتو برابرونکو او ملاتړو پر ضد کار اخلي. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری دیباود بیک وایي چې د 2023 کال د ون ډي په توګه 200 کډوال منلې دي. اروپایي اتحادیې نن پر خپله شنګن ویزه ویپاڼه کې د دغه ډنمارکي چارواکي په قول ویلي چې دا کډوال چې اکثره د افغانستان او اریتریا اتبا دي د رواندا په کمپونو کې اوسېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوې 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
ولکن دی ایجیمی دسی جمپر لرما خپلا بچان می مندسی دی ولکن لرگی پکور کیوی نو ولکن وڑ پکور کیوی.
د خوړو نه خوندیتوب څه شی دی او په دې اړه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ د چارو دی وکتون کی نظر مو پرې اخیسته.
هغه غلط ویل کیږي چې انسان په خپل دروي کتون کې ونه شي کولای چې دغه وچ ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي انسان
تا ورته وی تر لاسه کړی. د طالبان حکومت وايي ګوندوی هیوادونو تر اوسه 3 لک افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړی. دغه ستانه کړل شوی بعد ورځی ګالي
او اوس د حکومت له خوانه په زور راشل شوی افغانستان ته، او د دې حکومت سره موږ سره لزر مرسته وکړه او اوس جمع دي د خوراکم سنشتري.
او اسرائیل له لبنان غوښتي چې پر دوی د حماس د متحد ډلې حزب الله د بریدونو مخه ونیسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر خبري موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوي 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتې کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه سازمان په دې اړه خپل تازه راپور کې په دې تړاو اندېښنه خوده لیده او ورسره هممهاله هغه کسان چې په افغانستان کې وزګار دي بي وزل دي هغوی هم غوښتنه کوي چې نړیوال د ورسره مرسته وکړي ځکه چې په ژمي کې سړې هوا ته پاتې دي او د ژوند کولو امکانات ورسره نشته. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي وړاندوینه کوي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خړو له نامنې سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د دسمبر په 28 خبر کړی ویلي دي چې په دیړمنو کې 3.5 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خړو د خوندیتوب په استراري مرحله کې دي. پر راپور کې راغلی چې 4 میلیونه وګړي بیا له سخت خورځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمر ماشومان دي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان له هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت رنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولکه نه دي ژمی د سي جمپر لره ما خپل بچیان مې مند سي دي ولکه نه لرګي په کور کې وي نه ولکه وړ په کور کې وي نه ولکه وړي مې په کور کې کله دي 80 روپۍ کله دي 100 روپۍ دغه وړي واخلو یا د چا سره دا ډوډۍ وخورو ولکه مغه د پخلي لپاره مو په خوده قرآن کې چی شي درکره کړل لګيږي.
د افغانستان په جنوب کې یو خون کوي چې نه غواړي نو می واخصل شي هم وای د ماشت زندیدو لامل ډېری سخت ورځي پرې راغلي دي.
باور کوي په ما باندې ځوان په خپل دغه حالت راغلی دی چې خپل بچیان خپل میرمن می د خسر کړلې ځکه ما نه سو کولای سي غوښتم ډوډۍ پیدا.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د دبليو اف پی په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همداشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د ویل واکمنې دوه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون غړو نړیوالو سازمانونو اداوي کړي چې په دې هیواد کې ورستربلې بي وزلي او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډېریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهیدل چې د بل وخت خوړه له کومه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې غذایی خوندیتوب نه لري. غذایی نه خوندیتوب په څه معنی او څنګه کېدل شي چې افغانستان له دغو ناخوالو خلاص شي؟ په همدې او نورو مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
مسؤلیت خوړو یا د غذا هغه حالت ویل کیږي چې انسان په خپل دروي وختونو کې په مزد لعمله ونشي کولای چې دغه وچ ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي چې انسان ته ورکوي ترلاسه کړي او هغه به د هېواد د اقتصادي فقر او کچې هغه ټیټه اندازه او معیار شي. دلته بیا ویلی شو تعریف ورکولی شو چې مسؤلیت د ډوډۍ خوړلو نه لرو او کلرو یې هم په ټیټه کچه کې واقع یو.
څه فکر کوئ نړیوال بنسټونه چې پرلپسې د افغانستان پر بشري وضعیت هلته د لوږې په کچه باندې اندېښنې ښیي دوی دغه معلومات په اوسنیو شرایطو کې څه ډول راټولوي؟ یعنې دغه ډیټا چې دوی راټولوي بیا یې ارزیابي کوي، بیا دا نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې به 15 میلیونه کسان غذایی مسؤلیت ونه لري. دغه معلومات دوی څه ډول راټولوي؟
دوی خپل معلومات د دوه دریو میتودونو پر بنسټ باندې راټولوي. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې دوی ته تحقیقات ورکوي خو تقریبي، چې دا تقریبي موضوع متاسفانه د ډېر خنډ او مشکلاتو سره مخامخ ده. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې خیریه مسائل پر مخ بیایي چې هغه هم په ځینو مواردو کې یا په ځینو جغرافیا کې د تخنیکی او مالی ستونزو له امله رسیدګي نسی ورسره کولای، خو بیا هم هغه احتمالي احسایه ترواک ورکوي. یو هغه حقیقي احسایه ده چې حکومت اعلانوي او خلک یې واضح په واضح توګه ویني، نو په دې اساس باندې دوی خپل تحلیلات کوي او اقتصادی تحلیلات ته لمن وهي. نو فکر کوم چې د اندېښنې په ځای به دا شوي چې هر توک یا هر سازمان یو خپل اصول او اهداف او کوایف ته متوجي وي. لکه د خوراک نړیوال سازمان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت تامین کړي. دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د غنمو، د جوارو او د وریزو په اړه باندې د حقینو سره کومک او مرسته وکړي.
بله، او تلاش سه دغه میتودونه چې تاسو یاد کړل چې دوی نړیوال بنسټونه لمخه دغه ډیټا راټولوي او بیا ارزونه کوي، خپل ارقام وړاندې کوي. د طالبانو حکومت تر ډیره دغه ارزونه سره موافق نه دی، یعنی حکومتي احصایه نسته د لوګي په برخه کې، اوازې د همدې نړیوال بنسټونو اندېښنې او ارزونې دي. دا څومره علمي په لور د اعتبار ور دي دغه میتودونه؟
فکر کوم چې دلته موارد زیات او نقیص دي، یعنی هغه میتودونه چې په معیارونو باندې ولاړ نه وي هغه د اقتصادي وضع په تحلیل کې پاتې راغلي او ناکام میتودونه او ناکامه احصایه ده. هغه میتودونه چې نړیوال ستاندرد او د هر جغرافي ورڅخه ګډونوال وي او مستند وي، هغه میتودونه د منلو وړ دي او کولای شي چې حکومت ته یو لیدلوری ورکړي چې په دې برخه کې شدت لرو، په دې برخه کې منځمهاله پلان باید ورته ترکیب شي، او په دې شرایطو کې موږ باید عادي واوسو او ښه پرمختګ یې کړی ده. هغه اقتصادي فکتورونه فرق کوي، په معدن کې فرق کوي، په زراعت کې فرق کوي، په خوړنو کې، په خوړو سازمان کې فرق کوي، په معیشت د ژوند کې فرق کوي، په تجارت کې فرق.
او استاد ورستۍ پښتنه، د طالبانو لوبیا وکمنې ورسته شاوخوا میلیارډونه ډالر له افغانستان سره مرسته سوي. فکر کوم یوازې 2 میلیارډ شاوخوا مرسته امریکا کړې ده، همدغه راز اروپای ټولنې او نور آسیایي هیوادونه او بنسټونو. اما په بشري وضعیت کې خواله ناراضي څه وشي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي او نړیوال د افغانستان په اړه د اندېښنو پر ځای خرا پورنه ورکې د وخت په تیرېدو؟
نړیوال د افغانستان کنګل شوی پیسې او شتمنۍ چې مشروع ده دې پریږدي، تحریمات یې بانکي لري کړي، سیمه ییزې پروژو د پاره دې سي سپورټ او حمایت وکاله، کې بانک انکشاف اسي، بانک جهاني او IMF او کومې پروژې چې په افغانستان کې ترتیب تدویق کړي وي هغه دې تکمیلي کړي، متوازنه مرسته او همکاري دې د زراعت له سکتور او د انرژي له سکتور سره وکړه، فقر په خپل ورور او افغانستان کې لمنځځي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اوري. بیا هم د افغانستان په اړه بشري مسایلو کې پاتکیږو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې گاونډي هیوادونو په دې ورستیو کې شاوخوا 3 لک افغانان له دغه هیوادونو افغانستان ته په زور شړل دي. د طالبانو حکومت اجمنه کوي چې دوی له دغه کډوالو سره مرسته کوي او په خبره یې مرسته کړي هم دي، خو دغه افغان کډوال چې د مهال افغانستان ته ستانه شوی وای چې ورسره شوی مرسته کافی نه دی. ځینې کډوال بیا وای چې مرسته ورسره بيخي شوی نه دی. تفصيل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستيال لګاونډوي هیوادونو د بیا اسناد افغان کډوالو پر اجباري استلو دیني وکي ترڅنګ وای چې تر اوسه شاوخوا 3000 افغان کډوال افغانستان ته استول شوی دی. عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ارغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل کوم کسان چې لګاونډوي هیوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بیلابیل مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
تا حال تخمیناً در حدود 800 هزار مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه اتل ککډوال د ټولو نړیوالو اصول او د غونډوي هوادونو لخوا د منل شوی نورمونو خلاف په جبري توګه استل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هرې وې دغه کورنۍ ته لزر افغاني ورکول کیږي او ځینو نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی، وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخته اړتیا لري.
زه له سرحده راواړولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستانه راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم، پاکستان څخه. زمونږ تقریبا دوه کاله کېږي شاوخوا چې مونږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي او اوس د حکومت له خوا نه مونږ په زور راشل شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره مونږ سره یې لس زره مرسته وکړه او اوس جمع دی. د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هېوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هېواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هېواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هېواد کې ژوند کوي، چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري او دا شمېر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو هیله ده د پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې ستاسو له پیغامونو جوړ شوی دی. دغه پروګرام په پای کې د ورکوشو ځانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. اوس هم ورزو د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته. د اسرائیل د کابینې وغړي له لبنان څخه وغوښتل چې د اسرائیل پر شمال د حزب الله د بریدونو مخه ونیسي. بني ګانتس چې په خوا د اسرائیل لوی درستیز و خبرداري ورکړي چې که د حزب الله د بریدونو مخاونني ول شو، اسرائیل به په خپل د حزب الله د ځپلو لپاره لاس په کار شي. په همدې حال کې د اسرائیل د پاوز اوسنۍ لوی درستیز د لبنان پولې ته تللی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د پوز لوی درستیز جنرال هرتسی هالووی پرون چهارشنبه د لبنان په جنوب کې له حزب الله سره د اسرائیلي ځواکونو د نشته زیاتېدو ته په اشاره وویل پوز یې په لوړه کچه پوځي تیاری نیولې ده. هالووی دا څرګندونې د خپل پوز د شمالي څانګې د قومندانۍ د کتلو په مهال وکړه. جنرال هالووی زیاته کړه په دې قومندانۍ کې د غونډې په ترڅ کې له نا اټکل شویو شرایطو او احتمالاتو سره د مقابلې لپاره بیلابیل پلانونه تصویب شول، څو د اړتیا په صورت کې ګزار ورکولو ته تیار واوسي. د ده په وینا هغه اقدامات چې تر اوسه پورې په دغو پولو کې د کړکیچ په وړاندې د اسرائیل پوځ کړي دقیق او سم دي او باید په همدې ډول دوام وکوي. جنرال هالووی خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پوځ به خپل هغه وګړي چې له شمالي شارګیو څخه ایستلې دي تر هغو بیرته خپلو مینو ته ونه لیږدوي چې د هغوی د ژوند امنیت یې نه وي خوندي کړی. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او نورو فعالو وسلوالو ډلو لورزنه یو ډرون او راکټي حمله ورسته د اسرائیل د شمال لسګونه زره اوسیدونکو اړشل چې لخپلو مینو ووسی او په موقت ډول د اسرائیل په نورو سیمو کې واړوي. د حزب الله په بریدونو کې چې له توغندیو بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخلي څلور ملکیان او نه اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. اسرائیلی رسنۍ وایي روانونه د دوی پر خاوره د حزب الله بریدونه زیات شوي دي. د اسرائیل د کابینې غړي بنی ګانټس چې په خوا د پوز لوی درستیزو تیره شپه د اسرائیل په شمالي پوله کې بحران ته په اشاره حزب الله ته خبرداری ورکړ چې د دې ډلې د حملو د دوام په صورت کې به د اسرائیل پوز اقدام وکړي. د لبنان له حکومت وغوښتل چې د حزب الله د حملو مخه ونیسي. بنی ګانټس ټینګار وکړ چې په دې پوله کې اوسنۍ وضعیت بدلون ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې درته دا راپور لرو چې د میډیر مرستندوی سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. خو اوس راځو په افغانستان کې د خبریالانو اړوند یوې مسلې ته. د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر اس اف ویلي چې دوی په 2023 کال کې د هغو افغان خبریالانو ملاتړ کړی دی چې له افغانستانه وتلي دي. دغه افغان خبریالان ځینې وایي چې دغه مرسته تر لاسه کړي، خو یو شمیر خبریالان بیا وایي چې د آر اس اف او نورو بنسټونو هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ راپور ده.
د بی پولي خبریالانو سازمان آر اس اف وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوې دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زنداني شوي، خو د بی پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته خبریالان ځورول شوي او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبریالان د تاړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډیر ستونزمن دی. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په 28 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی چې هغه مهال 230 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولي خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو او په لومړي ځل کې یې ماته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سعادت او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیری مودی رئیسی په پاکستان کې اوسېګم، خو دا سیمرستي مې نه دي ترلاسه کړې. خو خبر شوم چې دا ډول مرستې را سره وکړي. زه دا سیملګری هم پیژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگارم
زه او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر نور خبریالان په ایران کې یو لبد مرغه مکتکار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. لبعد مرغه هیڅ اداره نه آر اس اف یا کوم بل سازمان چې د خبريالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې. له موږ سره دوی یوازې ویلي چې موږ هیڅ نشو کولای، تاسو باید انتظار وکړئ.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف تر دې مخکې ویلي و چې د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سری توګه نیول کیږي او رسنۍ تر فشار لاندې دي. هغه موارد چې د طالبانو د حکومت لخوا تل رد شوي دي او ویلي دي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
مید ایر مرستندوی سازمان وای افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. تفصیل له سنا کاکړ ناور.
د میډیا په نوم یو مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سازمان چې مرکزی په سویس کې دی، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه په خپل ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستو زیاتوالی او ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار، بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محرومې شوي دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوي وایي طالبان خزی په سیستماتیک او تدریجی ډول له ټولنې کوخه کوي.
متاسفانه
بعد مرغه د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بندیزونه پر خزو ډیر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای. لسته کلو به برخې او انجلې ناجی حیدری ازادي راډیو ته وویل
په تدریجی ډول ټول خزی د تکړو د دندو له هر څنه لری کیږي، نو دا حتمان په خزو باندې ډیر تاثیر لري.
لسته کړو به برخه یو بلنجلی سپوږمۍ غرنی وای په ټولنه کې د نجونو له حضور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې تومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې تومره رول نارینه لوبوي، نو د هغه په اندازه برابر سهم او رول د خزینه هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادی کې د نارینه سره د خزینه رول هم ډیر اړین ده.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې لونو نسو او شپږنویم میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس چې 3.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې هیواد د یو پر درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته چې له امله زیات شمېر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو په همدې راپور سره دغه خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو پروګرام خبرې دوته چمتو دی، خو اوس د ماخوستن نهنیمه بجې شوې. پام وکړئ لاندې.